سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږه کلا ساده رادیو نوري او ساده رادیو خبرونه څلور وشت ساته دوام لري د سهار شپږو د ماښام تر شپږو په لاندې صفونو نه سی وشت پنځه وشت مترو د ماښام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې د دریو زنداني امریکایي اتباعو موضوع راپورته کوي او د خوشی کېدو یقیني کول ورته نیمړیتوب لري. د دې وزارت ویاند میټو میلر چې پرون پنجشنبې په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز ویل چې دوی د دغه امریکایانو محمود حبیبي، رایان کوربټ او جورج کلزمن حسین ته چې په وینا یې په افغانستان کې په حق باندې شوې اندېښنه لري. ښاغلی میلر زیاته کړه چې له طالبانو سره په هر اړیکه کې دوی د دغه امریکایانو د توقف موضوع راپورته کوي. میلر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا د اګست لسمه د ښاغلي کوربټ او ښاغلي حبیبي د نیول کېدو دوه کاله پوره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړې چې بیرته خپل کور ته د دغه بندیانو ستنول د متحده ایالاتونو لپاره یو نوملیتوب دی او پر دې کار کوي چې د هغوی خلاصون یقیني کړي. د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین به سبا شنبه د اګست په لسمه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. پولیو فری افغانستان د نجمه په خپل اکسپانی یا په ټویټر د دې خبره تر څنګه له ټولو کورنیو غوښتې دي چې له پولیو څخه د افغانستان په خلاصون کې خپله ونډه ترسره کړي. پولیو فری افغانستان په یو بیان کې پر مهندو پلرونه غږ کړی دی چې کوم ماشومان یا ماشومانې چې د پولیو د واکسین له کمپاینونو پاتې وي، هغه دې ژره تر ژره په نږدې کلینیک کې واکسین کړي. په بیان کې نیول شوی چې له پنځو کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزنډ یا پولیو ناروغۍ ضد د واکسین دغه کمپاین به په څو ولایتونو کې تطبیقیږي او په ترڅ کې به یې څومره ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. خو د روان کال له پیل راهیسې د پولیو د واکسین د کمپاین پنځم پړاو دی چې ترسره کېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو نهه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ماشومانو ګوزنډ یا فلج یو ویروسي او ساري ناروغۍ ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او آن د مړینې سبب شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې دغه ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسم منیر یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتل چې د اسلام آباد په وړاندې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له ملاتړه لاس واخلي. جنرال منیر پرون پنجشنبې په پاکستان کې د عالمانو ملي کانفرنس ته په خپلو خبرو کې ټي ټي پي ته په اشاره وویل چې دوی هغوی ته چې له شریعت او د پاکستان له اساسي قانون څخه پیروي نه کوي پاکستانیان نه بولي نه وایي. نوموړي ټي ټي پي خوارج یاد کړل، هغه کلمه چې یاغیانو ته کارول کېږي او له افغان طالبانو یې وغوښتل چې د یو دوست او ګاونډي هېواد په توګه د پاکستان په وړاندې د هغوی ملاتړ ونه کړي. طالبانو د پاکستان د پوځ د مشر د دغه تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې دا ډول ادعاوې په وار وار رد کړي دي. د متحده ایالاتونو، قطر او مصر مشرانو اعلان وکړ چې د غزې د اوربند موافقه چمتو ده او له دواړو خواوو غواړي چې د موافقې د جزئیاتو په اړه فوراً خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د قطر امیر شیخ تمیم بن حمدالله ثانی او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په خپلې ګډې اعلامیه کې چې پرون پنجشنبې ماښام خبره کړې، په اسرائیل او حماس سخت دریځې ډلې باندې غږ کړی دی چې راتلونکي پنجشنبې د اګست په پنځلسمه په دوحه یا قاهره کې خبرې بیا پیل کړي. حماس امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کیږي. د متحده ایالاتونو، قطر او اسرائیل مشران چې په غزه کې د اوربند خبرو منځګړي دي په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي چې اوس د هوکړې چوکاټ روښانه شوی او یوازې د پلي کولو جزئیات پاتې دي. د ګډې اعلامیې له خپرېدو یو ساعت وروسته د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې هېواد پهیې د متحده ایالاتونو او منځګړو د وړاندیز په ثواب کې د راتلونکي پنجشنبې خبرو ته یو پلاوی واستوي. د اسرائیلو د صدراعظم د دفتره له خبر پاڼې سره سم د خبرو ځای تروسه نهایي شوی نه دی. حماس ډلې تروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نوبل د جایزې ګټونکي محمد یونس پرون پنجشنبې د بنګلاديش د موقت حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د وروسته له هغې چې پخوانی صدراعظم شیخ حسینې د محصلینو لخوا د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې له واکه لاس واخیست او هند ته وتښتېده. په بنگلاديش کې د سولې او امنیت ټینګښت او د حسنی له استعفا وروسته د نوو ټاکنو لپاره زمينه برابرول به اوس د خغلی یونس له مهمو وظایفو څخه وي. په بنگلاديش کې اعتراضونه تیره میاشت د دولتي دندو د سهمي د سیستم په وړاندې پیل شول چې وروسته پکې له قدرت څخه د صدر اعظم شیخ حسینی د لری کولو غوښتنه راپورته شوه. نوموړي 15 کاله د بنگلاديش چارې سمبالولې. خبرونه مو واوریدل لوړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واوریدلای شي. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وخت دی چې د ټي ټي پی ملاتړ دې نه کوي، خو د طالبانو ځواب ورته څه دی وړاندې په راپور کې درڅوي. امریکا د خپل هغو درې بندیانو په اړه باندې چې په بند کې د طالبانو سره دوه کاله پورې کېږي یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغې بندیانو په اړه به وروسته جزئیات درکړو. د افغانستان په نه بهر پاکستان ته به هم ورشو. په دغې هېواد کې د روسي تحولاتو تر څنګ به په خیبر پختونخوا کې د چمن د پرلتوالو هغه خبرداری به هم درسره شریک کړو چې ویلي دي که چیرې په چمن ورته د تذکیري او شناختي کارت د شتون سره اجازه ورنه کړی شي دوی به یو ځل بیا پرلت پیل کړي. په میدان وردک کې بیا ښځې وایي لیکلي چې خپل کاروبار پیل کړی مستقل شوی دی.
پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم. ځان لپاره مې سره زر اخیست.
د دې ترڅنګ د اوکراین او روسي د جګړې روسي او جزئیات د بهم تم شو نور مطالبه مشته بس یم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو فريده سیال د سید بهروز دلیری په کوربه توپ قربانه یو. د پاکستان د پوز لوی درستیز پر طالبانو غږ کړی دی چې د دوی په وړاندې دی د تحریک طالبانو پاکستان له ملاتړه لاس واخلي. د پاکستاني رسنیو له دې ډلې جو نیوز د خبر له مخې جنرال آصف منیر پرون د پنجشنبه په ورځ اګست په اتمه په پاکستان کې د علماو یوې لویې غونډې ته ویلي چې د پاکستان پوز په د هرې هغې ډلې پر وړاندې ودرېږي چې غواړي په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لوري د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه د راپورونو په دوام تازه د پاکستان د پوز لوی درستیز یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتي چې د اسلام آباد پر وړاندې د ټي ټي پی ملاتړ لاس واخلي. پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ویلي جنرال اسیم منیر پرون د پنځشنبه په ورځ د اگست میاشتې اتمه په پاکستان کې د علماو ملي کانفرنس ته په خبرو کې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ته د خوارجو د نوم په کارولو سره له افغان طالبانو وغوښتل چې د یو دوست ګوندی هیواد په توګه د پاکستان پر وړاندې د هغوی لملاتړ لاس واخلي. اسیم منیر د غشان غواخ وکړ چې د پاکستان پوز به د هرې حقې ډلې پر وړاندې ودرېږي چې غواړي په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. دغه پاکستانی جنرال افغانستان د پاکستان اوږدمهاله ملګری بللی او ویلي دي چې هیواد یې له څلوېښتو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. که څه هم د علماو ملي کانفرنس د جنرال اسیم منیر د خبرو ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان چې له دې غونډې با خبره دی په دې اړه وایي
تم ویلی شي چې یاره ده پاکستان داسې وکړو ګیلې خو د حکومت نه ده، د افغانستان د اوسنی حکومت نه، طالبان حکومت نه ګیلې ده، خو بهرحال داسې یو اشاره ورکوي کنه چې لکه موږ څه کړي دي او موږ سره اوس څه کیږي. نو دغه خبره دې بار بار کوي او په دې کې هم چې کوم هغه د امنیتي ادارو سره نږدې یا فوج سره نږدې ځینې سرچینو شریک کړي، ځکه چې دغه وینا هغه لکه په رسنیو کې نه ورغلی.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستانی چارواکو له لوري پر افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ملاتړ په اړه دا ډول څرګندونه کیږي. تر دې وړاندې هم د پاکستان د صدر اعظم په ګډون بیلابیلو پاکستانی چارواکو ادا کړې و چې تحریک طالبان پاکستان خپل بریدونه په افغانستان کې پلانوي. ملګرو ملتونو هم د تیری جولای میاشتې په لومړیو کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې په افغانستان کې طالبانو د پاکستان د تحریک طالبان یا ټي ټي پی څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړی او ټي ټي پی د پاکستان پر ضد خپل حمله زیاتی کړی دي. د ملګرو ملتونو د څار یوې ډلې په دغه راپور کې دغه شان د ټي ټي پی او القاعده ترمنځ د اړیکو او ګډو همکاریو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې وه، او پکې راغلي وو چې د دغو ډلو ترمنځ همکاریو سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه متوجه کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عاصم منیر د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي مخکې تر دې له تحریک طالبان پاکستان سره د همکاریو او د یادې ډلې د ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نیول شوو دریو امریکایات په پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د یاد وزارت ویاند میټو میلر په یو خبري کانفرانس کې ویلي چې ریان کوربیت، جورج کلیزمن او محمود حبیبي په ناحق نیول شوي دي. ته چې ولي ولي طالبان دغه امریکایان د خوشي کوي ورزو تفصیل سنګه کړناورو.
د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربیت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د دوی د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. د یاد وزارت ویان میتیو میلر د اګست په اتمه نیټه په واشنگتن کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي چې د دوی خوشي کول د متحده ایالاتو لپاره یو لومړیتوب دی او پر دې کار کوي چې د هغوی خلاصون یقیني کړي. ښاغلی میلر زیاته کړه:
We are deeply concerned about the well-being of America.
موږ د هغو امریکایانو محمود، رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې په ناحق نیول شوي او د طالبانو سره په هر تعامل کې د دوی د توقيف موضوع راپورته کوو. د دوی کور ته ستنول به د متحده ایالاتو لپاره یو لومړیتوب وي او پر دې کار کوو چې د هغوی خلاصون یقیني کړو.
For the United States as we work to obtain their release.
ملر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا د اګست 10 د ښاغلي کوربیت او ښاغلي حبیبي د نیول کېدو دوه کاله پوره کیږي. د دې دریو امریکایي وګړو د خلاصون په اړه لپاره پسې غوښتنو سره سره طالبانو د دوی خلاصون مشروطه کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر په خپلو څرګندونو کې د دغه شرط په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دوو امریکایي وګړو نیول تایید کړی وو، او له دوهې څخه تر راستنېدو وروسته یې په کابل کې یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې د ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي. خو امریکا هغه مهال هم د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه وویلي. هم غوښته د نیول شوي امریکایانو کورنیو په ځانګړي ډول د افغان الله اسلام امریکایي محمود شاه بیبي له کورنۍ چې په دې جمهوري نظام کې د ملکي او هوایي چلند ادارې پخوانی رئیس و د هغه د وضعیت په اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. مخکې بیا د هغه ورور ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اړه یې دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه یې هم ورسره اړیکه شوې. تر دې مخکې د طالبانو په زندان کې د رایان کوربیت او جورج ګیلزمن د خراب وضعیت په اړه هم راپورونه خپاره شوي دي. د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په جون میاشت کې وویل کوربیت سمدستي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري تر څو د نه جبرانیدونکي زیانونو او د مرګ د خطر مخه یې ونیول شي. د راپورونو له مخې ټول دغه درې امریکایي وګړي په 2022 میلادي کال کې نیول شوي چې جورج ګیلزمن د دسمبر په 5مه، محمود حبیبي د ایرکس کمیونیکیشن شرکت له 9 نورو کارکوونکو سره چې نور همکارانې بیا خوشې شو، د اګست په 10مه د القاعدې پخواني مشر ایمانول زواهری د وژلو سره د ارتباط په تور، او رایان کوربیت د خپل شرکت د افغان کارکوونکو د وضعیت د څیړلو په موخه په یوه سفر کې د جولای په میاشت کې ونیول شول. میتیو میلر تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایانو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی.
تاسیز مخه کلا ساتي رادیو ناوري او ستاسو د رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري. د سار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونو د 325 مترو، او د مخام لشبګو د سار تر شپګو په منځني چپا د لشبګ نوي وړاندې په نړیوالو موضوعاتو هم تم کیګو. خو بیا هم د افغانستان اړوند یو موضوع راخلو. دا چمن پر وتو پرلتوالو د پرلت د بیا پیلولو خبرداری ورکړی دی. د پرلت مشران وایي د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د افغاني تذکرې او پاکستاني شناختي کارت د تګ راتک په برخه کې خپلو ژمنو ته وفادار نه دی پاتې شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د چمن د پرلات یو ځای مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکریه او پاکستاني شناخته کارت سره د کارګرانو او مسافرو لپاره ورکول سوي ژمنې عملي کړې نه دي. د منډولي په وینا دوی به پر اتلونکو دوه یا درو ورځو کې خپل پرلات بیرته پیل کړي او تر هغه وخت به یې پایته ونه رسېږي تر څو چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط بیرته واخلي.
کومه فیصله چې د پاکستان چارواکو زموږ د بندیان ورونو سره کړی وله تر هغه فیصله باندې دوی نه وختله، نو ژر د ژره به موږ خپل پرلت ولګو که خدای کول ان شاء الله تعالی دوه درې ورځې کې به ان شاء الله زموږ پرلت ولګیږي که خدای کول، چې درڅو پرې زموږ سپین بولدک دروازې تګ را تګ لارې راکه بیا به موږ پرلت پورته کوو. درا ساته به ان شاء الله بیا نو کو پورته، ځکه دوی موږ ته زیاتره وخت دوکې راکوي، دغه مشکلاتونه جوړیږي.
د چمن تیر پر لچی په دغه سیمه کې تر ټولو اوږدمهاله احتجاج ګڼل کیږي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت د پاسپورت او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شو او د جولای میاشتې پر 20مه پای ته ورسید. دغه احتجاج د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره د څونشتو او د پرلتوالو د ځینو مشرانو د نیولو سره مل و. په چمن کې د ځایي کاریګرو یا لغړیانو مشر فیض محمد وایي که څه هم پاکستاني حکومت په یوه تازه پریکړه کې تذکره لرونکو لغړیانو ته اجازه ورکړې چې دروازې ته نږدې د موټرو تمځای ته ورسي، خو د نوموړي په وینا تر هغو چې د ویزې او پاسپورت شرطونه بشپړ ختم نسی دوی به خپل احتجاج پای ته ونه رسوي.
دلته هیڅ د لغړی کارډ نشته، دلته هیڅ د لغړی تګ را تګ نشته، چې در څو ولس آزاد شوی نه لغړی بده ده پلارم دی لکی.
د چمن پر لات یو بل مشر غوث الله وای د چمن سپین بولدک د دروازې تل کې دوله کبله د ډیورین کرښه په دواړو غاړو کې ځای وسیدونکو او کاروباریان لګون ستونزو سره مخامخ دي.
دا زموږ د رښتو مسله ده، دا زموږ د پښتانه د تګ را تګ مسله ده، چې زموږ ورونه نیم کورونه هلته نیم کورونه دلته، زموږ نیم مځکې پاخوا نیم مځکې په دی خوا، ریاست ځان پر خوب نه اچي. بلکې ډیر که دلته زورور دي، دلته دا کام ولس زورور دي، بلکې ډیرې چی نه دي، بلکې ډیر به خلک نه دوکه کوي، بلکې ډیر دي خلک نه خطا باسي، چې کومه مایده کومه پښتو زموږ سره تګ را تګ دا سوې ده، در تخته پوله در بولدکه د چمن شنخته کاټ د ضلع کلي او دلاش تخته کاټ دا زموږ سره فیصله کړې ده.
تر اوسه پرې پاکستانی چارواکو د چمن د پرلت د غشتونو او د پرلت د بیا پیلولو په عکس العمل کې کومه تبصره نه ده کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. روسي رسنۍ وو د روسیې د لپیتسک سیمې په لویدیځې برخه کې پر یوې هوایي اډې د درونونو د پراخه بریدونو خبر ورکړی. د اوکراین پوځ ویلي چې دغه برید دوی ترسره کړی. داسې ښکاري چې د روسیې د خاورې دننه د اوکراین د پراخه برید چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې د دې هیواد بې ساری برید پلیل کې د سړېدو نښې نه ښکاري. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ وویل چې تېره شپه د روسیې په جنوب د لپیتسک په سیمه کې یوه هوایي اډه ویشتې او پکې د رهبری کېدونکو بمونو زیرمې ویجاړې کړې دي. پوځ پر ټلګرام چینل په یو بیان کې ویلي چې لیدل شوي چې په اډه کې څو ځایونو کې پراخ اورونه لګېدلي دي. پوځ همدارنګه ویلي چې په دې اډه کې روسي سو 4-4 سو 15 او میګ 11 الوتکې ځای پر ځای وي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تر دې مخکې د روسیې د تاس خبري اژانس په شمول یو شمېر روسي رسنیو د لپیتسک د سیمې په هوایي اډه کې د اور لګېدو خبر ورکړی وو. دا سیمه د روسیې د کورسک سیمه چې پکې د اوکراینی ځواکونو لخوا عملیات دوام لري په لویدیځ کې پرته ده. په خبرو شو راپورونو کې دغه اور لګیدنې د لاملونو په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه راپورونه څو ساعته وروسته له هغې خپرېږي چې د سیمې والي ایګور آرتمانوف په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې لپیتسک د بې پیلوټ الوتکو له یوه لوی برید سره مخ شوی دی. هغه وروسته وویل چې په سیمه کې د برېښنا تاسیسات زیانمن شوي او شپږ کسان ټپیان شوي دي. نوموړي لومړی د سیمې له اوسیدونکو څخه غوښتي وو چې له خپلو سیمو د وتلو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې غوښتنې له پامه وغورځوي، ځکه د په وینا هغه د دښمن لخوا د دې لپاره خپرېږي چې ویر خپره کړي. خو څو ساعته وروسته یې وویل چې په لپیتسک ولسوالۍ کې اضطراري حالت اعلان شوی او د هستوګنې څلورو سیمو ته د تخلیې امر شوی دی. د راپور له مخې د لپیتسک پر هوایي اډې د اوکراین له وروستي برید څخه داسې برېښي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د دې هېواد پوځي یرغل لا هم پایتنه در رسیدلې پر دې سیمه د اوکراین د پاوځي ارغل د 2022 کال د فبروري لمیاشت رئیس چې روسي پر اوکراین بي دلیل ارغل پیل کړي د اوکراین لپولو بهر د هواد لوی پاوځي اقدام غنل کیږي تر اوسه په دې اړه چې څومره اوکراینی سرتیرو په دغه بریټ کې برخه اخیسته او هم اړوند نور جزئیات ډیر روښانه نه دي خو د روسي پاوځي ادعا کړې چې د شاوخوا شلوز غروال ګاډو او ټانکونو په ملتیا شاوخوا زر اوکراینی پاوځیان په دغه بریټ کې ښکیل دي د راپورونو لمخې د اګوست لشپږ مینیټې رئیس چې د اوکراین پاوز دغه یرغل پیل کړی تر اوسه شاوخوا شپږ سوه کیلومتر مربع سیمه تر کنټرول لاندې راوستې او د خلکو د اوسېدو شاوخوا شل سیمې نیولې دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون پنجشنبه وویل چې روسیې هیواد ته جګړه وروړې او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دي د اوکراین ولسمشر په خپلو خبرو کې په مستقیم ډول دغه برید ته اشاره ونه کړه خو زیاته کړه چې د پوځ له لوړ پولي جنرال الکساندر اسرسک څخه یې راپور ترلاسه کړی چې وایي په سیمه کې پوځي عملیات په اغیزمن ډول ترسره شوي هغه ویلي دا دقیقا هغه څه دي چې هیواد په اوس وخت کې ورته اړتیا درلوده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په کورسک سیمه کې د اوکراین لخوا پوځي عملیات په پراخه کچه یو بل لمسونه یاده کړې ده
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا میدان ورده کولایت یو شمیر خزی وای د خپلو کورنیو و یا فاسینه سرپرستان دی د خزی چې په خپلو کورونو کې بوټونه د سمالونه افغاني کالی او نور توکي جوړوي په خبرای چې اوس کولای شي په کورونو کې کوچني کاروبارونه جوړ کړي او ځان له اقتصادي پلوه نورو ته محتاج ونه کړي په دې راپور کې د هغو خزو وضعیت در شریکو چې دوی په خپله کاروبار پیل کړی دی او اوس پکې یو څه پرمختګ کړی تفصیل په دې راپور کې اورو
کینیز ون می و سره مقایسه کوم پرمختګ میکړی پس اندازم لرم سال نه
پرمې دا څلور دیر شکل نه کریمه ده د میدان اردوګو ولایت د مرکز میدان شهر وسیدونکې چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه بیکونه بوټونه کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي کریمه زیاتوی چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دی نموړی وای اوس محل لتیرو دو کلون رئیسی په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي
موږ هم دغه لاسي توکي جوړو د سکولونه دي بیکونه دي بوټونه لپټاپ د سکولونه دي کمربندونه دا شیان مونږ جوړو یته تراغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره می کار وکړ بیا مزده کړل اوس مکمل جوړوي سم بسته مکمل سیټ جوړ اقتصادي وضعیت نورمال و اما اوس ماشاءالله تغیر کړی چې زه دلته کار کوم زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم پرمختګ مې کړی پس اندازم لرم سال لپاره مې سره زرو اخیستې دي
کریمه له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي پاتیرو شلو کلونو کې افغان شوزو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې خو د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ډېرې له خپلو دندو بې برخې شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي کریمه او نورې ښځې په دې باور دي کدی پر خپلو لاسي صنایعو خاري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي نو ډېر مشتریان به ولري نازو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکي دي چې افغاني ګنډونه او یو شمیر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼي نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختي کړي دي دا وایي لاسي کارونه په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او لکلون رئیس افغانی ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري
دا ګنډ افغانی جوړوم لاسي کارونه دي چني والی مې دا لاسي کارونه خو خېدو ام د مرو یو ام ماشين هر کم کار سی به و بس ما به خو خېدو کول مې چې وای زه یو چي زده کم او کارونه اول ځل چې مې ګنډ افغانی جوړ کو خپل ځان ته مې جوړ کړ بیا مې نور چا سی به فرمایش را کول ام سایه و ته کور کیندرن دوته بیا شخوار چاته مې جوړو دا د مو خپل افغانی ریواجم ده ځوان چې خپل افغانی کالی شهرت پیدا کیند دا د مو دود دستور چې دا ځوندای وساتم مخته مې خپل کاوسی کار مې کوم اوس مې کار ډیر سو شاګردانم لرم د لاسي کارونه بیا بعضی هغه کوي یو پنځلس نفره به
نازو وای تر ټولو لوړه به هغه افغانی کالی لري چې کارونه او ټکرې په ورېښمنوي او 16000 افغانۍ قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دوایی اوس مهال گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپل برابروي. خامک دوزی، گلدوزی، غاړی او ټوکرۍ جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډیری ښځې له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالب مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د بیا بیا هڅو سره سره بیا هم بریالۍ نه سوه. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی، خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې په ټولنیز اقتصاد او سیاسي ډګر کې د ښځو له بشپړ مشارکت وروسته اوس د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره نه یوازې دا چې افغان ښځې په رهبرۍ او پریکړه کې د ګډون او فرصت حق نه لري، بلکې دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار او ټولنیزو فعالیتونو بې برخې سوي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
بیا به هم د ښځو په یوې بلې موضوع تم شو. خو سبار شو په خوست کې له نیمه زده کړو یو شمېر نجونې فارغې شوې دي. له دې تر څنګ ځوانان په دغه انسټیتونو کې ده چې کمې برخې ترلاسه کړي دي، برخو کې زده کړې ترلاسه کړي دي. ورزو له خوست نه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د نیمه لوړو زده کړو د څلورو څانګو لابراتوار، فارمسي، قابلګي له دوه کلنو او د نرسنګ له درې کلنې دورې څخه شاوخوا 140 تنه ښځې او ځوانان فارغ شول. په اوس وخت کې چې د بیکارۍ کچه لوړه ده، ډېریو د 12 ټولګیو فارغو افغان نجونو او ځوانانو چې پخوا حتی ځینو په ټولنیزو علومو کې پوهنتونونه هم لوستي ول، د روغتیا په برخه کې مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري مشال راډیو ته ویل
دوی د خوست ولایت په ملکي او تخصصي روغتون کې همداشان په مختلفو خصوصي کلینیکونو کې عملي زده کړې هم کړې دي، چې لله الحمد مونږ یې نن په ډېر ویاړ سره ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کوو. باوري یم چې دوی به د دې مظلومې ملت او مظلومې ټولنې د درد دوا جوړ شي.
روغتیایي زده کړو ته د ځوانانو د ډېرې لیوالتیا یو لامل دا هم دی چې په خصوصي او دولتي سکتورونو کې کاري فرصتونه یو څه ښه دي. خود دې برخه د جذب ظرفیتونه هم د ځوانانو تر تمیل لګ دي. د نرسنګ څنګه فارغ نورجان او د فارمسي څنګه فارغ عزیز الله زلان وایي
بعضی محصلین چې دي د کورونې ستوند لري په میړ ورغړه ده، دوی ځنونه رسولي دي په نرسنګ په برخه کې، طبي برخه کې، او دوی دومره بده جنل لري چې مخکې پرمختګ وکړي. مو وختنې دولت څخه دا ده چې دوی باید کری زمونه زر تر زر برابر کړي.
نو زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید زموږ ټول محصلینو ته، زموږ فارغ محصلینو ته د کار زمینه برابر کړي، د کار زمینه مساعد کړي، ځکه هر ځوان، هر محصل چې کله فارغيږي د دوی دا خواهش وي، دا تموي چې دوی باید یو ښه آینده ولري، یو ښه وظیفه ولري.
سره دې چې په اوس وخت کې په نړۍ کې طبي علوم او درملنه همدارنګ طبي ټکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، خو په خوست او هیواد کې د دې پرمختګ اغیزې ډېرې ورو دي. د انسټیټیوټ یو بل تن فارغ سید اکبر سالار وایي
د طبي وسایلو نشتون په انسټیټیوټ کې یو عمده لامل ده چې د ډاکټرانو یا فارغ محصلینو لپاره د ناپوهۍ وسیله ګرځي، ځکه چې هغوی داسې طبي وسایل نه لري چې هغوی ورته راشنا شي. که سبا چیرې یو ټولنې ته وړاندې کېږي، یو خدمت ته وړاندې کېږي، هلته ځینې داسې وسایل دي چې د هغوی په استعمال باندې موږ نه پوهېږو.
یاد دې وي په خوست کې د غزنفر د روغتیایي زده کړو سربیره چې په دولتي چوکاټ کې فعالیت لري، النور حکیم تڼیوال، قادری سلام او عبدالی د نیمه لوړو زده کړو روغتیایي انسټیټیوټونه هم په فعالیت بوخت دي، چې دا مهال لسګونه ځوان خزینه او نارینه محصلان پکې په روغتیایي زده کړو بوخت دي.
د خبرونه دویمې نیمه تر ورسېدو په دویمې نیمه کې به تر تا د ازادۍ میلمه پروګرام ولرو. خو یو یادونه کوم چې نن د افغانستان په وخت د ماښام له اوو تر اتو د ژوند رنګونو په پروګرام کې چې اجمل آن به پکې ستاسي کوربه وي. په دې پروګرام کې هغه کسان چې غواړي د خپل ژوند کاروبار او همدارنګه دا چې ورځنۍ چارې څنګه پر مخ ځي کولی شي خپرونې ته زنګ ووهي او د خپلو کاروبارونو همدارنګه ورځنیو چارو په اړه باندې د پروګرام له کوربه سره خبرې اترې ولري. زه درته د واټساپ او دا د ټلیفون شمیرې وایم: 00 24 24 25 00 24 24 25 00. په دغې دواړو شمیرو تاسو کولی شئ چې د افغانستان په وخت د ماښام له اوو تر اتو سټډیو ته زنګ ووایئ او خپلې خبرې ورسره ولرئ او د زړه خواله وکړئ. دویمې نیمه کې به بله